السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړې کې به تاسو د خیبر پختونخوا د پاکستان د سننو وروبر خو د افغانستان په اړه ریپورتونه ووري. 19 پروګرامونه ټولنه او سخت دریزي او د سولې په لورم د خبرونه برخه ده. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه او روزم همکار بشیر ګواخې درته وړاندې کوي.
لمړی د خبرونو سرټکی، د امریکا مرستیال د بهرنیو چارو وزیر الیس ویلز اسلام آباد ته رسیدلې ده. هغه پرون کابل ته ورغلی و. نن د خبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د پولیو ضد ویکسینو کمپاین پیل شوی دی او افغان حکومت وایي طالبانو سره د سولې خبرې کول غواړي خو هغوی ته د امن سیمې نشي ورکولی. د خبرونو تفصیل، د جنوبی او منځنی ایشیا لپاره د امریکا مرستیال بهرنیو چارو وزیر الیس ویلز کابل ته تر پرونی سفر وروسته اسلام آباد ته تللی ده. هغه به نن د پاکستان لوړ پوړو چارواکو سره د ترګرې په مبارزې او افغانستان پر امنیت خبرې کوي. رویټرز خبری اژانس د هغې په حواله ویلي چې نوموړی پرون په کابل کې د افغان چارواکو سره د ملاقاتونو په مهال ویلي چې له افغانستانه بهر اوسیدونکي طالبان مشران د سولې د خبرو په پیل کې خنډ دي. ویلز زیاته کړې چې د وسلوالو طالبان لخوا د افغان حکومت د ولې وړاندیز ته مثبت جواب نه ول د منلو وړ نه دی او په کار ده چې پاکستان په دې لړ کې خپل اثر رسوخ استعمال کړي. په کابل کې د امریکایي سفارت په یو خبر پاڼه کې پرون ویل چې الیس ویلز د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د سولې شورا د مشر کریم خلیلی سره کتلی دي. نن د خبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د ګوزن ضد یا پولیو ویکسینو کمپاین پیل شوی دی. په پېښور کې د پولیو ضد ادارې یو چارواکي ډاکټر عاطف الرحمن نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی کوشش کوي هغو ځایونو کې ماشومان ته د مزدورۍ ضد دا ویکسین ورکړي چې پخوا پکې امنیت ښه نه بلل شوی و.
دا کمپین چې کوم د نن سٹارټ کیږي دا په نه های ریسک چې کوم زموږ ډیسټریکټ سی پاغي کې پېښور دی، نوشهرا، چرسردا، مردان هم د سنټرل ریجنز کې دي او هغه نه علاوه چې کوم زموږ صدر ډیسټریکټ سی ټانګ، بنو، کرک، ڈی ای خان او لکی مروت دي. ټوټل تقریبا زموږ 27 لاکھ ماشومان چې کوم د 15 کالونو لاندې دي دا زموږ ټارګټ.
پاکستان او افغانستان په نړۍ کې یوازینی هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایرس او د غرنس پکې لا هم شته دي. د بلوچستان نگران وزیر اعلی علاءالدین مری ویلي د راتلونکو عامو انتخاباتو په مهال د صوبې 15% برخې حساسه ګرځول شوي او حکومت ورته ځانګړي امنیتي تدابیر نیولې دي. نوموړي پرون د کوچلاغ د روغتون د دورې په وخت له مشال رډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل چې حکومت یې د پرمنا رڼو او آزادو انتخاباتو ترسره کولو ته ژمن دی. په پاکستان کې راتلونکي عامې ټاکنې د روانې میاشتې په 15 نیټه کېږي. پرون د کوټې په شمول د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو د سند صوبایي حکومت د هغه حکم خلاف مظاهرې وکړې چې پکې د وزیرستاني ځوان نقیب مسعود په وژنه تورن د پولیسو پخواني افسر روانوار کور سب جیل ګرځول شوی دی. د وژل شوي نقیب مسعود پلار په سند های کورټ کې د پخواني پولیس افسر روانوار ته د ورکړل شوي پروتوکول په ضد درخواست ورکړی چې اورېدنه یې نن کېږي. نقیب مسعود په جنوري میاشت کې د کراچي پولیسو د ترګرې په تور وژلې و خو وروسته تحقیقاتو ثابته کړه چې هغه بېګناه و. د پښتون ژغورنې غورځنګ له دغې پېښې وروسته جوړ شو چې د نقیب مسعود کورنۍ لپاره د انصاف ترڅنګ یو شمېر نورې غوښتنې هم لري. تاسو خبرونه له مشال ریډیو اورئ. د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله ویلي چې حکومت د طالبانو سره د سولې خبرو لپاره تیار دی خو هغوی ته د امن سیمو برابرول نه مني. نوموړی پرون په کابل کې خبرلاند ته وویل چې د اختر په لومړیو درې ورځو کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د اوربند په مهال ځینې دغسې وړاندیزونه راغلي وو. د وای د امن سیمو برابرولو وړاندیز له یوې خوا وړاندې شوی و خو دا نظر د افغانستان د خلکو د غوښتنو سره هیڅ اړخ نه لګی. زموږ د حکومت نظر هم دا دی چې ټول افغانستان د هغو خلکو لپاره د امن سیمه ده چې غواړي په سوله او آرام کې ژوند وکړي. تر دې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي و چې طالبان سره په هر ځای او هر وخت کې خبرو ته تیار دی خو طالبانو د هغه د وړاندیز په ځواب کې د جګړې دوامداره ساتلو خبره کړې ده. د افغانستان د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې په پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شوو شمېر 1900 ته لوړ شوی دی. چارواکي وایي برید پرون مازګر د مخابراتو چوک ته څیرمه په ملنګ جان واټ کې وشو. د ننګرهار ولایت د والی وینا ته ولا خو ګڼي پرون مشال ریډیو ته ویل په مړو او ژوبلو کې زیاتره سیکان دي. د دې برید ذمہواري لا تر اوسه چا نه ده منلې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسن روحانی د هفته د غربي یورپ په سفر زیغه په داسې مهال د دوره کوي چې د تهران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په سر لا هم غیر یقیني حالت دی. روحانی به آسټریا او سویټزرلند ته لاړ شي. دا تر هغې وروسته ده چې د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دغه اټومي تړون څخه ووت او په ایران یې د اقتصادي بندیزونو د بیرته لګولو وویل. د جرمنی د کورنو چارو وزیر هورست سیهوفر د دغه هیواد د چانسلر انګلا مرکل سره د کډوالو او مهاجرت د پالیسۍ په اړه د اختلاف وروسته استعفا وړاندیز کړی دی. د جرمنی خبری اژانس ډی پی ای وایي سیهوفر لا هم خپل استعفا په رسمي توګه نه ده جمع کړې. د کورنو چارو وزیر د خپل استعفا ورکولو د وړاندیز د خبر پخلی کړی دی. اوس هم د لوبو خبرونه. نن د زیمبابوې په هراره کې پاکستان د استرالیا سره په شل اوریزه کرکټ لوبه کې همدا مهال سیالي کوي. تر دا مهاله د پاکستان ټیم په 1.4 اوورونو کې 9 رنزونه کړي دي، منډې جوړ کړي دي او 6 کسان یې اوړتي. پرون د پاکستان ټیم زیمبابوې ټیم ته د دغه لوبو په سیریز کې په لومړي میچ کې شکست ورکړی و. د فوټبال په نړیوال کپ لوبو کې پرون روس، سپین او کرویشیا ډنمارک ته ماتې ورکړه. په دواړو میچونو کې یو ټیم هم په ټاکلي وخت کې لوبه ونه ګټله، نو ځکه د لوبو د ګټلو فیصله په پینالټي وشوه. روس، یوروګوای، کرویشیا او فرانس د سګنی ورلد کپ کوارټر فاینل ته لا ور د مخه رسیدلی دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس هم د پیسو بیا د موسم حال اورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.3 روپۍ 90 پیسې غستل کیږي او په 1.4 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.35 روپۍ او په 1.35 روپۍ او یا پیسې. یو یورو په 1.35 روپۍ 50 پیسې او په 1.45 روپۍ 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 3.3 روپۍ 40 پیسې او په 3.3 روپۍ او یا پیسې. د سعودي عرب ریال په 2.3 روپۍ او یا پیسې او په 2.3 روپۍ 90 پیسې. او یو افغانۍ په یو روپۍ 80 پیسې غسل کیږي او په یو روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ به په پېښور کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په بنو کې د باران امکان دی او دارنګ به په کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 4.0، بنو کې 15.5 او 6.5 او کوټه کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 22 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اور ادن کو مشال ریڈیو تا سورے دے مشال ریڈیو خبرونی سمنگ پاو وے پانا پا مشال ریڈیو .com بانے ہم اور ادلشے پروانه خبرونه کې باور د جنوبی او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا مرستیاله وزیر الیس ویلز پاکستان ته رسیدلې ده. په جلال آباد کې په پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمېره 900 ته رسیدلې. افغان ولسمشر وایي
تلویک کالا جنگ بست، ما تا جنگ پا میراس او رسید، اما وجیبه داده چه دا جنگ پای تای او رسو.
دا پختون شورین تحریک غړو د سند حکومت د اغه حکم خلاف مظاهری کړي چې پکې د پولیسو پخانی افسر راو انوار کور زیلی جیل ګرځول شوی دی. اونیس پروگرام د سولی پلور کې با په افغانستان کې د سولی لپاره د خیمو کاروان حال ووره.
دغه خیمه چې لګیدلې دي په کابل کې او په بیلابیلو ولایتونو کې لګیدلې دي، د دې فکر نه سرچینه اخلي چې ولس کولای شي چې حالاتو ته بدلون ورکړي.
او د نور رپورټونو ترڅنګ اونیس پروگرام ټولنه او سخت دریزي هم د خبرونې برخه ده. لمشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوري. امریکا وایي د وسلوالو طالبانو لخوا د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته مثبت ځواب نه ویل د منلو وړ نه دی او پکار ده چې پاکستان په دې لړ کې خپل اثر رسوخ استعمال کړي. د خبرې د جنوبي او منځنۍ ایشیا لپاره د امریکا مرستیالي وزیر الیس ویلز پرون د کابل د ناڅاپي سفر په وخت کړي دي. نوموړي بیګا اسلام آباد ته رسیدلی دا تمه ده چې هغه به نن د پاکستاني چارواکو سره هم ملاقاتونه وکړي. په دې اړه زموږ همکار طاهر خان تفصیل زموږ بل همکار منور شاه سره لږ شیبه وړاندې شریک کړي ورسې چې ورته غوښ شو.
د امریکا سفارت کې د یو یان پوښتنه کړې وه چې دا اسلام آباد ته رسیدلې ده او که څنګه. نو ویان وی چې دا تیر ماښام دا اسلام آباد ته راغلې وه او په پام کې ده چې د دې غونډې ملاقاتونه په اسلام آباد کې نن پاکستانی چارواکو سره وشي. د کابل سفر نه وروسته بالکل دا اسلام آباد ته راغلې
ده.
البته د غونډو په اړه باندې اوسه پولیسو جزئیات نشته چې شو شوي دي او که څنګه خو اسلام آباد کې موجود.
طاهر خان صاحب، الیس ویلز په کابل کې پرون ویلي دي چې پاکستان دې د افغانستان د سولې او د روغې جوړې خبرې اترې هغه کې د خپل رول ولوبوي، نو څه فکر کوي چې دا هغه د پخوا په څیر د فشار په معنا ده دا خبره کنه د همکارۍ یو غوښتنه ده؟
یو څو مهمه خبرې دي په دې کې. یو دا چې الیس ویلز چې پاکستان ته کله هم راغلی ده او بیا دلته موږ چا سره چې دې ملاقاتونه ځینې خلکو سره وشي او هغوی نه تپوس وکړي چې دا لکه ولې ډېر زر او زیات پاکستان ته سفرونه کوي. دا ګوره په دې کال کې تدې درېم سفر دی. دا په اپریل کې راغلی وه، بیا د هغې نه مخکې په جنوري کې راغلی وه. نو د دې سفر هغه بنیادي مقاصد اهداف چې کوم پاکستاني چارواکي سره وایي هم دغه ټکي دی. تاسو اشاره وکړه چې افغانستان کې په سوله کې د پاکستان رول هغه پاکستان او بل داسې کله په اپریل کې راغلی وه. نو دلته بیا چارواکو موږ ته ویلو چې فبروري کې کوم د کابل پروسې هغه کانفرنس په کابل کې شوی وو او پاکستان ملاتړ کړی وو. نو الیس ویلز د پاکستاني مشرانو نه غوښتو چې تاسو وعده خپله کړې ده، د هغې حمایت او ملاتړ هم کړی دی، اوس باید چې هغه کې تاسو نور همکاري هغه وکړي. بیا د دې سفر وړاندې چې کله کابل کې دی پرون خبرې کړي دي تاسو چې اول ذکر مو کړو، نو د دې خبرو بنیادی مقصد به هم دغه وي چې څنګه پاکستان هغه رول مخته راځي. ځکه هغه اشاره چې تېر ورځ د پاکستان هم خوانه خست په یو ځای کې، لیکن دا یو چې کوم د طالبانو مشران بهر دي هغه د دې په نظر هغه یو مشکل دی او هغه رسول کې یا په مذاکراتو کې دغه اشاره وا. نو او بیا تاګیر د پاکستان یو اړ بیا کړل دي نظر تاریخ چې پاکستان ګامونه نه اخلي. نو د دې سفر بنیادی مقصد هم دغه دی چې یو خدای او بل بیا چې کوم ستراتیجي تیر کال په اگست کې د امریکا ولسمشر اعلان کړی و دا غي عملی کېدل، ځکه چې په هغه کې ډونلډ ټرمپ د پاکستان ذکر هم کړی و، د پاکستان نه ګلیم کړی و. نو دغه عمره جایزه بیا دی خپل پاکستانی مشرانو ته وکړي شي چې اسلام آباد کې دا چا سره ویني او بیا په خبرو کې سمخې ترازی. لیکن بنیادی هدف او خپل د امکان شته، انتخابات را روان دي په دې میاشت کې او پاکستان کې دا ورې انتخاباتو په اړه باندې ډیر زیات د مخالفو ځنې مشرانو سیاسي مشرانو لخوا ګیلي دي، شکایتونه دي. نو دا څه به امکان وي چې په دغه موضوع باندې خبرو شي، بیا د پاکستان هغه نوم چې شامل شوی دی د ترهګرۍ د مالي مرستو په هغه نوملړ کې په هغه فهرست کې لیست کې کېدی شي، پاکستان هغه باندې به سره خپل نظر شریک.
تاسو زموږ د همکار طاهر خان نه اوریدل چې الیس ویلز چې د امریکا د جنوبي او منځنۍ ایشیا لپاره مرستیاله وزیر ده هغه بیګا اسلام آباد ته رسیدلې ده او تمه ده چې نن به له پاکستاني چارواکو سره ملاقاتونه وکړي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555.
په جلال آباد کې په پرونی ځانمرګ برید کې د وژل شوو کسانو شمېره 19 ته رسېدلې ده. په دې برید کې یو شمېر نور کسان زخمیان شوي هم دي. چارواکي وایي چې په ژوبلو او وژلو کې زیات شمېر د سکانو دی. د برید په داسې مهال شوی دی چې افغان ولسمشر اشرف غني ننګرهار ته ورغلی او هلته یې د یو زر بسترو د روغتون بنیاد کې خوده په جلال آباد ښار کې نارسمي کورونو ته د اسنادو د ورکولو بهیر پیل کړ. په دې اړه تفصیل زموږ د همکار نه اورو.
دا ځان وژن کې برید د یکشنبه په ورځ مازیګر مهال د جلال آباد ښار لومړی ناحیې اړوند مخابراتو سلورلاري ته سیرمه ملنګ جان واټ کې ترسره شو. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول اتاولا خوګیانی د یک شنبه په ورځ ناوخته مشال راډیو ته وویل چې پمړو او ژوبلو کې د سیکانو شمیره زیاته ده. د ننګرهار امنیه قماندان جنرال غلام سنایی ستانگزی د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل چې سیکان ولسمشر سره د ملاقات لپاره شاهي ماڼۍ ته تلل چې د برید ښکار شول.
د اهل غنود مشران دي چې غوښتل چې له رئیس جمهور سره ملاقات وکړي کله چې دې منطقې ته رسیږي دوی انتجار کوي.
خو د ننګرهار د رسنیو دفتر وایي چې دوی سره په ایجنډا کې ولسمشر سره د سیکانو لیدنه شامل نه وه. په جلال آباد کې د مرکزی درمسال یو تن خادم حکیم اجیت سنگ وایي چې په برید کې د دوی د سیک مذهب یو شمیر مشران چې له کابل راغلي ول مړه او ژوبل شوي دي. د جلال آباد د برید ذمواري لا چا نه ده منلي، خو ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د جلال آباد د شاهي ماڼۍ په تالار کې ولس ته د وینا پر مهال د ملي اردو ستاینه وکړه چې داعش وسلواله ډلې ځپلې ده، البته پر پولیسو یې نیوکه وکړه چې د جلال آباد ښار په امنیت ساتلو کې نه دي بریالي شوي.
تلویک کاله جنگ بس، ما ته جنگ په میراث ورسید، اما وجیبه داده چې دا جنگ پای ته ورسو. ملي اردو نه مننه، دایشم خوټه کو عملیاتونم خدي، اما پولیس په ننګرهار کې بریالی نه دته.
اشرف غنی د ننګرهار په سفر کې د یو زربستریز روغتون د بنسټ ډبره کې خوده، د جلال آباد ښار نارسمي کورونو ته د اسناد ورکولو بهیر پیل کړ او د ننګرهار ولایت د بیلابیلو قومونو او استازو ستونزې واورېدې او ورسره خبرې یې وکړې. ویل کېږي چې ولسمشر غنی نن هم په جلال آباد کې پاتې کېږي او د بیلابیلو ولسوالیو له خلکو سره به لیدنې کتنې ولري او د هغوی ستونزې به واوري.
د سولې پر لور
ټولو ته خپل پلو غواړی چې نور ور بند کړي.
دا د سولې آواز دی.
د خپل منځیو شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خپرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو ورته د پاکستان د نورو برخو په سیر په بلوچستان کې هم د پولیو سید رسنۍ مهم پیل شوې دي. چارواکي وایي دا کمپاین به د کوټې په شمول د سبې په نهو ضلعو کې کیږي. پکې به نستیدلو سلکو ماشومانو ته د یاد رنس د مخنیوي ساسکي ورکول کیږي. د چارواکو په وینا د دې مهم د امنیت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د بلوچستان نگران علا وزیر علاءالدین مری ویلي دي چې حکومت راتلونکو عام انتخاباتو پر مهال د صوبې یو لویه برخه حساسه ګرځولې ده او په دغه سیمو کې د انتخاباتو پر مهال د سختو امنیتي ګامونو د پورته کولو پلان ترتیب کړی دی. نوموړي د خبره تیره ورځ د کوشلاغ د روغتون پر مهال د مشال ریډیو سره په یوه مرکه کې کړې ده. علا وزیر اول چې د نگران حکومت لوی ذمہداری راتلونکو انتخابات په امنیت سره پای ته رسول او د اقتدار واک او اختیار و ټاکل سوی سیاستوالانو ته اړول دي.
لائن آرڈر کے لیے تقریباً ڈیلی بیسس
پر بلوچستان علا وزیر علاءالدین مری وایي چې په صوبه کې د امنیت په باب هر ورځ یا بیا یو ورځ نه بل ورځ د جګپوړو چارواکو سره غونډه کوم او د دوی سره په انتخاباتو کې و برخې اخیستونکو ټولو امیدوارانو ته د سیکیورټي ورکول پر پلان کار روان دی. که څه هم د دوی سره نفری محدود ده، خو د دې ترڅنګ غټ ملاتړ د فوج ور سره دی. څوک چې به د انتخابات په ورځ کې موږ سره وی هاو ار ډول مرسته به کوي. علا وزیر زیاته کړه چې په انتخاباتو کې دا ځل زیات امیدواران ولاړ دي چې یوه ښه خبره ده، خو د ټولو تحفظ یقیني ګرځول د حکومت لپاره د یو لوی چیلنج څخه کم نه دی. د یوې پوښتنې په جواب کې علاءالدین مری دا هم وویل چې د صوبې په 50% برخو کې د پولینګ ځایونه اساسه ګرځول شوي دي او نږدې 40% علاقې داسې دي چې هلته خطر نور هم زیات دی.
تقریبا هماره 35% جو پولینګ
سټیشن. علاءالدین مری وایي چې فوج لاله مخه په دغه ډول حساسو مقاماتو موږ سره کومک روان کړی دی او بیا په خاصه توګه د انتخاباتو پر مهال به د فوج ځانګړې توجه غواړو، لکه اواران او ځینو ټول سیمې چیرې چې اوس هم ځینې مشکلات شته، خو دا مشکلات هغسې نه دي لکه چې په کال 2013 کې وو چیرې چې د تیرو انتخاباتو پر مهال وضع سمه نه
وه.
دلته خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان څخه د قومي اسمبلی پر 14 او د صوبایي اسمبلی پر 15 چوکیو باندې دا وخت د 1500 څخه زیات امیدواران د بېلابېلو سیاسي ګوندو او په آزاده توګه ولاړ دي. د دوی ترمنځ به د روانې میاشت په 15 نیټه سیالي کیږي.
اوریدونکو، تاسو اوریدل چې د بلوچستان نگران حکومت وایي د راتلونکو هم انتخاباتو پر مهال د صوبې 15% برخې حساسه ګرځول شوي دي چې د امنیت لپاره یې د پوست په مرسته کوټلي ګامونه په پام کې نیول شوي دي. د یادې صوبې وزیر اعلی علاءالدین مري مشال ویډیو ته ویلي چې د نگران حکومت سیمواري شفاف انتخابات کول او واک منتخب حکومت ته سپارل دي چې دوی یې ترسره کولو ته تیار دي. بخنه غواړم، له دې وړاندې ما د پولیو د مهم په اړه د رپورټ چې وا هغه دغه سری سویلې با هغه رپورٹ ما نشر نکړی شو. دغه د پولیو مهم پړه با رپورٹ وسورو د پاکستان د نورو برخو بسیر په بلوچستان کې هم د پولیو درې ورځې مهم پیل شوه. د چارواکي وای دا کمپاین به د کوټې په شمول د صوبې په نهو ضلعو کې کیږي او پکې به نسبي 1200 ماشومانو ته د یاد رنس د مخنیوي څاڅکي ورکول کیږي. تفصیل په دې رپورٹ کې اورو.
د کوټ په ګډون د صوبې په اتو نورو لسوالو کې د پولیو ضد کمپاین پیل شو چې تر درو ورځو پورې روان وي. په دې کمپاین کې به دا ځل د 1,00,000 څخه زیاتو ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول سي. د روان کمپاین به په پښین کلا عبدالله مستون کلات جعفر آباد او نفسیر آباد کې کیږي. په کوټ کې د روغتیا یو چارواکي د نوم نه څرګندولو پر بنسټ و مشالېډو ته وویل چې د اوسني کمپاین لپاره 3,400 ټیمان جوړ شوي دي. څوک چې به کور په کور ګرځي او د 15 کلو څخه و کم عمر ماشومانو ته به د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. دغه ډول په چمن کې د افغانستان د پولیو په ګډون د صوبې په بېلابېلو برخو کې 202 ترانزیت پوینټونه هم جوړ شوي دي چیرې چې په سفر روان د ماشومان لپاره د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو انتظام شوی دی. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په روان کال کې په پاکستان کې د پولیو د ناروغۍ څخه تر اوسه 3 ماشومان معذوران شوي دي، خو د بده مرغه د دغه 3 واړو ماشومانو تعلق د بلوچستان د دوکې ولسوالۍ سره دی. د چارواکو په وینا چې د دوکې په ګډون د صوبې په پاتو نورو لسوالیو کې به د پولیو ضد کمپاین د روانې میاشتې د 9 نیټې څخه پیل شي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاشي،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ویډیو ته ورشي.
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
اوریدونکو، مشال ویډیو تاسو ورته تر اوسه پاکستان په بیلابیلو برخو کې د پښتون ژغورنې تحریک ورو د سند صوبې حکومت د هغه حکم خلاف مظاهره وکړه چې پکې د وزیرستاني سوان نقیب الله مسید په وشنه تورن د پولیسو پخانی افسر راو انوار کور زیلی جیل ګرځول شوی. نقیب مسید په جنوري کې د کراچۍ پولیسو ترګره په تور وشلی او خو وروسته تحقیقاتو ثابته کړه چې هغه بې ګناه وشل شوی دی. د پښتون ژغورنې تحریک له دغه پیښې نه پس جوړ شوی چې د نقیب مسید د کورنۍ لپاره د انصاف ترڅنګ یو شمېر نورې غوښتنې هم لري. د یاد غورځنګ د پرونیو مظاهرو په اړه د مجید بابر دا رپورټ اورو.
دا نارې د هغو احتجاج کوونکو دي چې تیره ورځ د کوټې پریس کلب مخې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین په غوښتنه احتجاجي مظاهرې ته راغون شوي ول. د منظور پښتین او احتجاج کوونکو غوښتنه وه چې د نقیب الله محسود په ماورای عدالت وجنه کې ککړ نامزد ملزم پولیسو افسر روانوار دی جیل ته منتقل کړل شي او د سند صوبایي وزارت داخلي هغه حکمنامه دی منسوخ کړل شي چې له مخې د روانوار کورته د سب جیل درجه ورکړې ده. دغه ډول مظاهرې د پاکستان په نورو برخو کې هم ترسره شوې. د کوټې پریس کلب مخې ته احتجاج کوونکو ته د وینا پر مهال یو ګډونوال قدوس مندوخیل وویل،
هغه ځای نن راغلی چې پښتون تحفظ مومنت نن د خپل هر شهید حساب غواړي د نقیب حساب غواړي، لیکن دا شهید ستا هغه نه مني چې تا پورې قاتل راونور ته پروټوکول کړی دی او د هغه کور ته سب جیل جوړ کړی دی. په کوم حواله باندې تا سب جیل کړی دی؟ وہ شرما رہتا ہے پشتان اسٹوڈینٹ جان پر کسوری کوٹی کی بند کرے بولو، لیکن یو قاتل تھا بکور کے بولے نہیں اسے دی سے پدا کا واجہ بانی زاغہ ساتھ زورا ور بازار ہو لیاو.
د تیر زیارت پورس په سند های کورټ کې د نقیب الله محسود د ماورای عدالت د وجنې په مقدمه کې د نامزد ملزم راوانوار وکیل عابد شاهد زبیری ته حکم ورکړل شوی و چې نن دې عدالت ته حاضر شي. خو تیر ماښام مشال ریډیو سره په خبرو کې د نقیب الله محسود وکیل جبران ناصر وویل چې په های کورټ کې دا مقدمه راوانوار ته د ورکړل شوی امتیازي سلوک په اړه ده. او زیاتوی
بری نے پھر سے چھٹی کی درخواست ڈال دی، پتہ کوئی بات میں بتا رہا ہوں، انہوں نے درخواست مو کر دی چھٹی کی.
وکیل زبیری تیر روز بیا عدالت در رخصت لپاره درخواست جمع کړه، خو موږ به عدالت ته هرو مرو دا بیان مخ ته ګدو چې په هر حال کې د صوبایي وزارت داخلي هغه نوټیفیکیشن منسوخ کړي چې لمخې د هغه کورته د سب جیل درجه ورکړي ده. موږ به نور دا ډرامه و نزغمو. او عابد زبیری غوندې مشر وکیل له دا حرکتونه نه دی کول پکار چې دراوانور په ژوند کې د اسانتیا او اصول لپاره د عدالت نه داسې رعایتونه اخلي. دو ځلی عدالت عابد زبیری ته د نه حاضرېدو له وجې خبرداری ورکړی، خو په دریم ځل به موږ هغه رعایت اخیستو ته پرې نه ږدو.
د سند های کورټ قاضی کے کے آغا د نقیب الله د پلار لخوا د وکیل جبران ناصر په وساطت د هغه درخواست اوریدنه کوي چې پکې د عدالت نه غوښتنه شوې چې روانوار ته ورکړل شوی پروټوکول دی منسوخ کړل شي. د تیر زیارت په ورځ د اوریدنې پر مهال سرکاري وکیل ویلي ول چې روانوار ته په جیل کې د کلادم وسلوالو ډلو لخوا خطر دی، نو ځکه په کور کې ساتل شوی دی. خو عدالت په دغه دلایلو د خوښۍ څرګندونه ونه کړه او قاضی آغا وویل چې نن دې د روانوار وکیل حاضر شي، ګنې د هغه بغیر موجودګۍ کې به د هغه د موکل روانوار پر ضد پریکړه وکړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د جنوبی وزیرستان غونډې سرینې سیمې خلک وایي چې په سیمه کې پولینګ سټیشن نه لري. دا خلک وایي سمکلې ته ورته تلل ګرانه ده، ځکه چې لارې هم اوږدې دي او مالي وسایل هم نه لري. بلخوا حکومتي چارواکي وایي اوس وخت تیر شوی دی او د پولینګ سټیشن په اړه کوم بدلون نشي کولی، البته دې لړکې به پلټنې کوي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د سولی وزیرستان غونډۍ سرینا اوسېدونکي ویایي چې په دغه سیمه کښې ټول 22 کلي او 2000 وټرون موجود دي، خو پولینګ سټېشن یې نشته. دی دوی ته امر ورکړی شوی دی چې خپل ووټ اچولو دپاره به د سولی وزیرستان سیمې چکمالی او پولیټیکل ایجنټ کمپاؤنډ ټانګ ته ځان رسوي. په دغه وجه دوی د کومو مشکلاتو سره مخامخ دي؟ د دغې میں وہ سے دن کا پیرزادہ جلال خیل ویائی
کنیکشن سے ڈیمیج ہوتی ہے تو چکمالی آ چاول آئے جائے اس طرح سے تو سو خام و خاص ووٹ پہ چاول تھا اور چکمالی تردری میں ایمیج کی دے دو اسٹے کے لیے دعا ذرا ہوتی نہ دی میر مطلب پلا خرچہ پلائی سے ایمیج دو لیا رہی واب نے سے تھی نیرلی پبانی داس پڑی خان داس اور گر چکمالی تھا پدا بن ایمیج تقریباً 180 کلو میٹر سفر ہے چکمالی پورے جوڑی جی پلا لیا رم شاہ تو آگا خانہ سارے نہ جناتا تھا جناتا
وزیرستان مرستیال کمشنر اور انتخابی حلقے نہاد ریٹرننگ آفیسر اخلاق احمد خان بنگش نہ پشتنا وکڑا آغوی سوویل واروی زنے
اگر ٹائم تیر چین صرف 24 تاریخ پورے پاسبل ہے پر پالیسی اس دو ماتا اپلیکیشن بغیر چینج پر دس سٹیج میں نے ڈیر گران بھی صرف ایکسپشنل سرکمسٹانس کی کہ خود باوجود ما مطلب خپل پولیٹیکل نائب تحصیلدار تدا ٹاسک ور کرا سے دے کی انکوائری ہو کی اور ماتا کے رپورٹ را کی زچتا ہم دو خال کو ذہن کے وسط ہم تکلیفات بے با اکارڈنگ از ریکمینڈیشن ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر تا ورک
دو وٹرانو غشتنا وکڑا چه زیماوار چرواکی دی د میجا جمهوری حق نتر باتاوی او د میجا پخپل سیمه کشه دی د پولینگ سټیشن منظوری راکی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ډیره اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
اور دن کو مشال ریڈیو تاثر پا پی خبر کے دماس پخین دونی میں بجے کی دن کی دی دا بشیر گواخنا بلند خبر نوارو
د جنوبی او منځنی ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایلس ویلز کابل ته تر پرونی سفر وروسته اسلام آباد ته رسیدلی ده. رویټرز خبری اژانس هغې په حواله ویلي چې نوموړی پرون په کابل کې د افغان چارواکو سره د ملاقاتونو په مهال وویل چې له افغانستان نه بهر اوسیدونکي طالب مشران د سولې د خبرو په پیل کې خنډ دي او پاکستان باید په دې لړ کې خپل اثر رسوخ استعمال کړي. نن د خبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د ګوزن ضد یا پولیو ویکسینو کمپاین پیل شوی دی. په پېښور کې د پولیو ضد ادارې یو چارواکي ډاکټر عاطف الرحمن نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی کوشش کوي ویش لکه ماشومانو ته دغه ویکسین ورکړي. د بلوچستان نگران وزیر اعلی علاءالدین مری وایي د راتلونکو عام انتخاباتو په مهال د صوبې 15% برخې حساسې ګرځول شوې دي. نوموړی پرون مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل چې حکومت د دې لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي دي. د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله ویلي چې حکومت د طالبان سره د سولې خبرو لپاره تیار دی خو هغوی ته د امن سیمې برابرول نه مني. نوموړی نن په کابل کې د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې د اختر په لومړیو درې ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند په مهال ځینې دغسې وړاندیزونه راغلي وو خو دوی یې نه مني. د افغانستان د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې په پورنی ځانمرګي برید کې د وژل شوو شمېر 900 ته لوړ شوی دی. چارواکي وایي چې په دوی کې ډېر کسان سیکان دي. د دې برید مورې لا هم چا نه ده منلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسن روحانی دا هفته د غربي یورپ په سفر ځي. هغه به آسټریا او سویټزرلینډ ته ورشي. هغه به داسې مهال دا دوره کوي چې د تهران او نړیوال قوتون ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په سر لا هم غیر یقیني حالت دی. او د زیمبابوې په هراره کې په شل اوریز کرکټ لوبه کې پاکستان د آسټریلیا په وړاندې تر دا مهاله په 19.2 ورنو کې 114 رنزونه کړي دي او اته لوبغاړي یې اوټ دي.
لند خبرونه هم د بشیر ګواخنه وارد لوریدونکو سخت شو دي. دونی سه خبرونه ټولنه او سخت دریزی دونی سه خبرونه د دې لړۍ پروانه برخه کې په پاکستان کې د پښتنو کلتور ته کتنه شوې ده. د خبرونه زموږ همکار احمد شاه اعظمي جوړ کړی ده. راځي جوړ دغه شو.
ټولنه او سخت دریزی
د مشال رادیو په اونیز خبرونه ټولنه او سخت دریزی کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستان کې د سخت دریزی د ستونزې د حل لارو په اړه بحث واوریدی. په پاکستان کې د سخت دریزی روانې څپې د ژوند او ټولنې یو شمېر څانګې او اشخاص اغیزمن کړي دي چې یو یې هم کلتور یا ژواک دی. په روانه خبرونه کې به واوري چې په پاکستان کې روانې سخت دریزی د پښتنو کلتور تر کومه حد اغیزمن کړي یا زیانمن کړي دي. په پاکستان کې د سخت دریزی څپه تر یوې طبقې یا د ټولنې تر یوې څانګې نه ده محدود پاتې شوې، بلکې د پدیدې ګڼې طبقې او څانګې اغیزمنې کړې دي چې یو یې هم د پښتنو کلتور یادېږي. کلتور ډېره پراخه لمن لري چې په غیږ کې د ژوند یو شمېر مرئی او غیر مرئی کړه ځای شوی دی. د خبر پښتونخوا په باچا خان پوهنتون کې ښوونکی ډاکټر محب وزیر وایي چې د کلتور دایره پر ټول ژوند راڅرخي.
د پیدایش د لومبه هغه زنګونه راوخله تر مرګ د قبر پورې چې کوم موږ کوم عمل کوو، کوم ناشته پاسته کوو، کوم ژوند کوو، کوم خوراک شاک کوو، کوم جامه پیزار کوو، کوم رسم رواج کوو، کوم تګ را تک کوو، کوم چا سره ناشته، دا سیزونه تقریبا ټول په کلتور کې راځي.
آگے کی بیا دا مختلف سانگی دی جنتا مثلا دے رسم و رواج نو مرکڑے شوائے دے جنتا دے غم خادے نو مرکڑے شوائے دے جنتا دے میوزک نو مرکڑے شوائے دے جنتا دے سندری نو مرکڑے شوائے دے جنتا دے ایون چے لٹریچر نو مرکڑے شوائے دے دا ټول شاین دے کلچر کی راجی ما په خیال پښتنو کلچر دلته دا سر ډیر په محدود مانو کې اخیستای دی چې صرف موږ د میوزیک او د غدا او د نصاب پورې محدود کړی دی. او اگر چې کلچر بنیادی طور د ژوند نه عبارت دی چې په ژوند کې موږ څه هم کوو دا هغې نه عبارت کلچر دی.
خدا چې په پاکستان کې د سخت دریزی روانې چپې د پښتنو کلتوري ژوند څه ډول اغیزمن کړی دی. د خیبر پښتونخوا په عبدالولي خان پوهنتون کې ښوونکی ډاکټر سهیل خان وایي چې د پښتنو کلتور درې بنیادی ستونونه لري چې حجره، مسجد او جرګه دي. خو د نوموړي په وینا د سخت دریزی او ترهګری روانې چپې دغه درې واړه ستونونه ولړزول.
د پښتنو ډېر لوی اوږد تاریخ دی، 5000 زوړ کلن تاریخ دی. نو که تاسو وګورئ نو د پښتنو کلتور دمرا خپل ځان ساتلو محفوظ چې هغه د مذهبونو د بدلیدو سره هم هغه خپل ځان نو خراب کړی. دا چې د ګندارا تهذیب نه دی خو اسلام ته راوړېده نو هم دې ځان نو خراب کړی. دا واحد تهذیب و چې دې ځان نو خراب کړی. بیا چې کله په ترهګري راغله نو دا واحد ترهګري او داسې چیز وو چې دې د پښتنو کلتور چې دی دا دړې وړې کړ. غم زمنگ برباد شو، خادی برباد شو، اجره برباد شو، جمعات برباد شو. زما جمعات محفوظ نره، زما اجره محفوظ نره، زما جرګه محفوظ نره. دا د پښتنو درې غټې ادارې دي، د کلتور غټې ادارې چې دي هغه سمې دي. د پښتنو جرګه په جرګه کې دما کیږي، جمعات په جمعات کې دما کیږي، او اجره په اجره کې دما کیږي. چې دا درې ادارې برباد شوې نو ته د دین غټ اندازه سونه لګولې چې تر هغه غریب مونږ نور سونه نقصان نه کوي. زمونږ پښتنو سره بس دغه درې ادارې وي، نور د دې په کلچر کې چې کمې را روانې وي دغه درې ادارې وي چې دوی دا ترانزیشن د یو دور نو د بل دور ته چې کوم دی ویلیوز اقدار زمونږ چې کوم دین هغه پښتني اقدار غي ترانسفر کول او یو ځای نه بل ځای ته لیږل.
ډاکټر سهیل خان زیاتوي چې د سخت دریزی پدیدې هر لوري ته ویره خوره کړې ده او د پښتنو اخترونه او ارزښتونه ډیر زیات اغیزمن کړي دي.
په اخترونو کې به زمونږ نه میلې کېدې، په اخترونو په میلو کې به زنګوګانې وي او پاغې کې به ټټوان وو، پاغې کې بینډ باجا وو. اوس تاسو وګورئ چې میله ختمه شوه او په هر ځای کې دکاندار سره ټوپکې دي او تماچی دي چې په وړو خرڅوي. هغه واړه دي په یو بل باندې پاچرو باندې ډزې کوي. بیا تاسو وګورئ بل خبرې ته چې دا چې کوم خلک وو د پښتانه دوی به چې یو بل سره رسومات کول نو په هغې کې به د پښتونولۍ د دې ټول کورس چې دی هغې به خیال ساتل کېده. هغه 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 هر څه ختم شو. اوس صرف چې کوم دی نو تشدد دی او په هر ځای کې تشدد دی، په ترهګري په هر ځای کې ورننوتل. زمونږ د اختر میلې ختم شوې، زمونږ جمعتونه چې دي هغه محفوظ نه دي چې ته مونږ کې نو سره به یاري کې سار چې زمونږ ماشوم سکول ته ځي، کالج ته ځي، نو هغه مونږ دا تصور نه شو کولی چې دی به ژوندی واپس راشي که را به نه شي. دوه دوه درې درې ځله هغه ته مونږ ټیلیفون نه کوو.
د کلتور پر نور څنګه سربیره پښتو سندره یا موسیقي او دودیز اترونه هم په پښتنو کې ډیر زیات مقبولیت لري او لسلګونو کلونو راهیسې را روان دي. زیاتره پښتانه د خپل خوشحالي او محفلونو ته د لا زیات خوند ورکول لپاره اتان یا موسیقي په کار راولي ترڅو خپل خوشحالي دوچند کړي، خو سغدريزي دا دوه هم اغیزمن کړل. ډاکټر محیب وزیر وایي چې د سغدريزي لپاره نه یوازې پر موسیقي او اترونو بندیز ولګېدی، بلکې له ځوانانو یې آن دا هنر هم هیر کړ.
زمونږ قبایلی سیمو کې د اتن یو رواج و، د ډول یو رواج و، د چیغې یو رواج و. موږ د چیغې نه راواخله تر د ودونو پورې هر څه زموږ په ډولو په اتن باندې وو، نو په هغې سیز باندې زیات اغېزمن کړي دي. او یو وخت داسې وو چې د 2001 نه واخله تر 2015 شپاړسم پورې د ډول مکمل پابندی وه په خصوصا په فاټا سیما کې. نو چې د 2015 کال کې په لومبیز زموږ په کلي کې په خپل ما ولیدل چې کله د اتڼ یا د ډول داسې موقع د ځوانانو ته ترلاسه شوه نو ځوانانو نه اتڼ هېرو، د ځوانانو نه ګډه هېراوه، نساز نه هېراوه.
په پاکستان کې د سخدریزی چپې ځینې پښتانه سندرغاړي هیواد پریښودو ته اړ کړل، ځینو بیا د ګواښونو له کبله له سندرو لاس واخیست او ځینې بیا آن ووژل شول. د پاکستان د سیمه ییزو مطالعاتو په اداره کې څیړونکی شاهد الیاس خان وایي چې دا هر څه تر خیبر پښتونخوا پورې محدود ول او د پاکستان نورې صوبې ورڅخه خوندي وي.
دہشت گردی انتہا پسندی زما په نظر کې په کراچی کې په دین کې او په لاهور پنجاب کې کلچر باندې خاص اثر نه دی اچولی. هلته دا هر څه میوزیک دی زما دا تھیئیٹر دی سینما دا دغه ټول دوام لري او ترقی کوي. او سوپر ریجنل شوه د خیبر پښتونخوا خبره نو خیبر پښتونخوا هغه علاقه ده چې د دهشتګردۍ نه او د انتها پسندۍ نه ډېره زیاته متاثره ده. په دې علاقو کښې تاسو ته به خپل هم پته وي چې مخکې به ډېر زیات د دوکرۍ موکرۍ د ډول باجې او شپې د ځوانانو کېناستې او ډولونه هغول باجې هغول سندرې ویل او دا ګېټ وګې دا سیزونه به ډېر زیات کېدل. اوس پنځلس کاله شپاړس اوولس کالو نه دا سیزونه ډېر کم شوي دي. خلک کېري او دلته چې کم ډېر داسې میوزیشن دي د پښتونخوا ډېر داسې سندرغاړي دي چې هغه کې نه ده او امریکې ته او یورپ ته امیګریشن وکړو لاړل او خپل ځای پرېښودو. ډېر ډېر میوزیشن دي مړه کړل، ډېر سینګران دي مړه کړل شرط پسندانو.
شوونکی او د ټولنیز چارو پوه پروفیسر محمد اسماعیل هم په دې نظر دی چې یوازې پښتو موسیقي تر ګواښ لاندې ده. نوموړی زیاتوي چې د سخت دریځۍ څپې پښتانه اقدار تر پښو لاندې کړل او د تشدد کلتور یې دود کړ.
ته موسیقي نشي کولی، تا موسیقي کو پر دی، ته بس صرف او صرف په جومات کې نعتونه اورې په لوډسپیکرو کې او کوڅه په کوڅه باندې لوډسپیکر چغې به پکې وایي او ته چې کوم دی نو په آرام ته ورته دام نشي ویلی چې یار وره مهرباني وکړئ لږ کونتې ته موږ خو لږ داسې مه کوئ که نه که داسې خبره دې وکړه نو په کور به حمله کوي سوځوي دره کور. ته په دلیل سره چا سره خبره نه شي کولی، ته ځینې خبرې رد کولی نه شي، ته ځینې خپلې خبرې کېښودی نه شي، ته ځینې سوا خبرې کوشن کولی نه شي. نو چې کله په سوال اوټو چټولو یو خبره باندې ګوتو چټولو تا ته دا اختیار ختم شو نو هغه معاشره پای کې کوم ځوانان هغه چې هغې کې کلچر شرته پاتې شو هغې کې کوم کلچر چې راځي هغه به هم د ټوپک د کلاشینکوف د پښتنو هغه اجتماعي کلچر چې کوم دی د ظلم او د زیاتۍ خلاف ودرېدل غلط کارونه منې کول هغه د کلچر ایسه ختمه شوه. بلکې یو بدماش ته سر ټیټول د پښتني معاشرې کردار او خاصیت پاتې شو. ها دا پکې ګورم چې د دغې بدماش لپاره به چېرته یو نر لک یو سړی را پیدا شي په ټول کلي کې نو هغه به ورته ودرېږي ولې اجتماعي شعور په اجتماعي توګه د هغه مخالفت کوي نه کوي.
یو شمیر شنونکي په دې نظر دي چې د سخت دریځۍ له کبله ټولنه یا هیواد د پرمختګ پر ځای شاته کوي او په دا ډول ټولنو یا هیوادونو کې د خلکو ترمنځ کرکه زیاتېږي. په اسلام آباد کې د کوټ په نامه د یوې څېړنیزې ادارې مشر آریش الله خان وایي چې سخت دریځۍ ټولنه له زوال سره مخامخوي.
دا انتها پسندی زمګه ډېر غټه عالمیه په داسې جوړه شوې ده چې زمګه ټوله معاشره د دې د وجنه د یو زوال ښکار ده او نور چې کوم هیوادونه دي هغه په مخ کې روان دي، هغه ساينسي لحاظ سره ترقی کوي، هغه علمي لحاظ سره ترقی کوي او زمګه خلک چې دي هغه د یو منفي سوچ ښکار دي د دې اکسټریمیزم په وجه او دا منفی سوچ چې دی نو زمګه په معاشره کې یو ډېر غټ نفاق اچولی دی او ډېر خلک یې د یو بل نه متنفره کړي دي. نو دا زموږ لپاره یو ډېر غټه زمګه په پروګرس کې زمګه په پرمختګ کې دا یو ډېر غټ مسله اچولی ده.
یو خاک زیاتره پښتانه لیکوال شاعران او پوهان په دې باور دي چې د سخت دریځۍ روانې څپې د پښتون کلتور بیلابیل اړخونه زړه زیات اغیزمن کړل. نو بلخوا ځینې دا ګڼي چې دا هر څه په پښتنو ځوانانو کې یو ډول بیداری او پوهه هم پیدا کړې ده چې خپلې ژبې او کلتور ته پام وکړي او د ادب په برخه کې تر خپل وسه خدمت وکړي. د باچا خان پوهنتون ښوونکی ډاکټر محب وزیر پر پښتو ادب د روانې سخت دریځۍ او ترهګرۍ مثبت اغیز په ډاګه کوي.
چې کوم اولس اتلس کاله اوسنۍ ترهګري ده د دې سب مثبت اثرات نه وینم او هغه مثبت اثرات یې دا دي چې موږ د نوي کول ځوانان که هغه په پوهنتون کې دي که هغه په کالجونو کې دي که هغه په کلو بانډو کې دي هغه یې لږ دې ته پام ته اداره کړي دي، متوجه کړي دي او د خطرات یې محسوس کړي دي چې یاره دا ترهګري دا روانه صفا د موږ نه زموږ کلتور شو کوي زموږ کلتور رانوړي. نو هغه ډېر په حساسیت سره خپل اتن ته خپل سندره ته خپل میوزیک ته خپل اوجره ته خپل کلتور ته خپل کلیوالي ژوند ته ډېر داسې په پام ته دره شوي دي او زما په خیال دغه چې دوی کوم حساسیت دی او کوم توجه ده دا ډېر ښه شګون یو دغه لري. مثال امید دی چې زموږ کلتور د بیا ژوندۍ کولو د خوندۍ کولو یو ښه عمل دی.
په پاکستان کې سخت دریزی له بیلابیل لارو د پښتني کلتور بیلابیل اړخونه اغیزمن کړي دي. زیاتره شنونکي په دې اند چې ریاست باید کلتور او د هغه ارزښت په تعلیمي نصاب کې ځای ورکړي ترڅو په دې لړ کې په ولس کې پوهاوی رامنځته شي. د مشال رادیو روان خبرونه ټولنه او سخت دریزی هم دومره و او دا لړۍ پر همدې ځای پاتې رسیږي. تر بیا مزه احمد شاه اعظمي په مخه شکوم. سوکاله ژوند ولري.
اوریدونکو ټولنه او سخت دریزی خبرونه تاسو اوریدله او اوس د یو بل خبرونه وخت شوه دی د سولې پر لور. نن د سولې پر لور خبرونه کې د هلمند د سولې کاروان د اغه و سوا کیلومتره پیدل سفر په اړه خبري شوه دی چې د سولې لپاره کړی دی. بشیر غواخ د خبرونه جوړه کړی دا راځي چې ورته وښو.
د سولې پر لور
د جون په 19مه د سولې هغه کاروان کابل ته ورسید چې له هلمند پر پخو 18 ورځې مزل کړي. دوی وايي پر حکومت او طالبانو د سولې لپاره فشار اچول غواړي. زه بشیر غواخم نن د سولې پر لور خبرونه کې د هلمند د سولې کاروان پر هڅو او پر روانې جګړې د اغیز په اړه غږیږو. یو په سترګو ړوند سړی، یو په پخا مازورتن او یو تازه د ورور له جنازې راغلی کس د هلمند د سولې هغه کاروان غړی دی چې تر 200 کیلومتره پر پخو تر مزل کولو وروسته کابل ته رسیدلی دی. د دغو دریو تر څنګ ګڼو نورو په کابل کې د بیلابیلو سفارتونو او د ولسمشر د دفتر مخې ته د احتجاج په ډول د خیمو وهلو پریکړه کړې. د سولې د دغه کاروان غړي غواړي چې حکومت او طالبانی د جنگ بندۍ لپاره پورته کړي आवाज واوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د جون په 19مه په کابل کې ناستو د هلمند د سولې کاروان غړو ته ورغې. خیر اوس
ته تاسو ته تنه کوونه جوړس ته وکړم چې پوره وګړي زما په سر درځي.
د سولې پر لور
ولسمشر غنی د هلمند د سولې د دغه کاروان یو یو غړی په سینه پورې ونیو. د یې مبارزه وستایله او په هغوی کې ډېر ورته په ژړا ژړا ول چې نور نو جګړه نشي زغملی.
د سولې پر لور
په افغانستان کې له 40 کلونو راهیسې جګړې روانې دي. له 2001 کال راهیسې دا جنگونه د ترګرې په شکل کې روان پاتې شوی. د جګړو د خلکو اقتصاد ویجاړ کړي، هواد یې خراب کړي، په زورګونو خلک یې وژلي او په لکونو نورې مازور کړي دي. د هلمند د سولې کاروان یو مشر اقبال خیبر د دې غمیزې د ختمولو لپاره له ولسمشر محمد اشرف غنی وغوښتل چې د سولې خبرو لپاره هڅې تیز کړي.
د سولې پر لور
د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ څو ځل د خبرو پیلېدلو خبرونه راغلل. په 2015 کال کې د افغان حکومت پلاوی د طالبانو غړو سره د پاکستان په منځګړتوب اسلام آباد سره نږدې په مری کې ولیدل. د دوهم پړاو د خبرو کولو پریکړه شوې وه، خو څو ورځې وروسته د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ تر خبر خپرېدو وروسته دا مذاکرات ونه شول. د رپورټونو تر مخه ملا عمر په 2013 کال کې د توبرکلوز ناروغۍ لامل په کراچۍ کې په یو هسپتال کې مړ شوی وو، خو طالبانو د خپل وسلوالو په منځ کې د بی اتفاقۍ مخنیوي لپاره د هغه مرګ پټ ساتلی وو. تر دغه وروسته د مذاکراتو هڅې وشوي خو په عملی ډول خبرې نه دي شوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې کاروان غړو ته وویل چې دی په هر ځای او هر وخت کې طالبانو سره سولې ته تیار دی.
ما د اوربان اعلان کړی د طالبان نیمانی یو کان دپاره زه مطلق تیار که غواړی چې په دښتې کېنی زه تیار یم چې په دښتې کې که غواړی چې په واښو کېنی په واښو کې که غواړی چې خرقې شریف کې کېنو خرقې شریف کې به
ولسمشر غنی د روژې په وروستیو کې اعلان وکړ چې د اتو ورځو لپاره ډزبندي کوي او افغان ځواکونه به پر طالبانو حملې نه کوي. طالبانو د دې په ځواب کې د اختر درې ورځې اور بند اعلان کړ. په دغو درې ورځو کې ډېر طالبان ښارونو ته راغلل او افغان ځواکونو سره یې تصویرونه واخیستل. خلکو دا کار ډېر ولمانځه ځکه خو ولسمشر غنی اور بند لس ورځو ته اوږد کړ او پر طالبانو یې هم د همداسې کولو غږ وکړ. خو طالبان وویل چې دوی نه غواړي جنگ بندی وکړي نو ځکه یې جګړې ته د دوام ورکولو فیصله اعلان کړه. د هلمند د سولې د کاروان یو مشر له افغان ولسمشر غوښتنه وکړه چې طالبانو سره د یو کال اور بند اعلان کړي. ولسمشر غنی ورته په ځواب کې وویل چې همداسې کول غواړي خو آیا طالبان هم د سولې خبرو ته تیار دي او کنه؟
هر مطلب چې د تاسو د تقسیم وړ ده او یا تاسو د تشویش وړ ده راځئ چې مذاکره باندې کړي. ما ویلي دي چې کوم مطلب باندې بحث نه شي کېد نه ما غوښته نه در نه دار لاسي طالبان په همدې رقم چې ما ته راغلي بلته ماته ځواب کړه ځواب راو تاسی را دام غوښته نه ده دا د ولس اواز ده او که ما سر غوړ په سترګو همدا سر به ده دغلته مې وکړه.
بے خبر کم ازار زما پختون وطن تشوے بے خبر ولی ہر قیامت ددی ولس قسمت دے ہاغ وطن چی دا پختو او دا شملو وطنو دا امن گورو دا جرگو او مرکو وطنو دا محبت دا زانونو لمو دو وطنو دلد دمین بادشاہی وا دارمان سیالی وا ند مین سوی لینا پکی سشک و گمان نپکی دردو ناپی ون نپکی زخم قدر پرلو اخترو او میلو ودان ساتلے اوتل کلو ظلمو شن خالو ودان ساتلے اوتل پیغلو ویل چی گل وطن با پکم سوکے ساتو من بد در تصویر ترک میں پسینوں کے ساتو
اوردن کو له هلمند د اته د شورزو پر پخو ته ګروسته کابل ته رسیدلی. د سولې کاروان په لومړي سر کې په خپل ولایت کې د سولې خیمه وهلې وي. د دوی د دې کار په تقلید د افغانستان په ګڼو نور ولایتونو کې هم ورته کار وشو او نږدې څلوي خیمه ولګیدلې.
د سولې پر لور
چلون کې وای دا کار لدی وجه احمد لری چې ځینې فکر کوي چې نږدې 500 کلونو روانه جګړه به په خلکو پا په ذهني توګه دومره بد اغیز کړی وي چې دوی به یې سخت دریځۍ ته ټیل وهلي وي. خو د مفروضو په غلط ثابتولو سره دوی د ټوپک په ځای سولیزو لاریونونو ته مخه کړه او د عدم تشدد له دې لارې یې د جګړې ختمولو کوشش کړی. په دې اړه مو د عدم تشدد په اړه څېړنې کوونکي احمدالله ارچیوال سره مرکه کړې.
دغه خیمه چې لګیدلې دي په کابل کې او په بیلابیلو ولایتونو کې لګیدلې دي د دې فکر نه سرچینه اخلي چې ولس کولای شي چې حالاتو ته بدلون ورکړي. زما په نظر باندې د اول ځل لپاره دغه فکر په خوا موجود و، خو د اول ځل لپاره ډیر زور اخیستی دی چې عام خلک، عام ولس او ځوانان کولای شي چې موجود حالاتو ته تغیر ورکړي. او دغه تغیر چې دی د ولسي مبارزې یا د عدم تشدد لارې دی. دوی راولي دي، خیمې لګولې دي په کابل کې، په هلمند کې، په ننګرهار کې، په کندوز کې، په بلخ کې او په ځینو نورو ولایتونو کې او په کونړ کې هم. د دې خلکو پیغام دا دی چې دوی د حکومت نه او د مخالفینو نه غواړي چې نور جنگ بس کړي او خپل مخالفتونه د سولیزې لارې حل کړي. په خوا فکر دا و لکه څنګه چې تمام مخکې اشاره وکړه چې هر څه چې کیږي هغه د زور د لارې کیږي، دغه فکر اوس تغییر کړی دی او هغه دا دی چې عام ولس چې دی د واک او د قوت سرچینه ده او دی باید حالت ته بدلون ورکړي. نو زه فکر کوم چې دغه د خیمو جوړول یو سمبولیک خو په خپل ځای یو ډیر قوي حرکت دی.
نو تاسو څه وایئ چې ولې خلک دې طرف ته مایل شو؟ ځکه چې جنگونه دومره ډیر وشول چې هر کور کې تقریبا مړی شوی دی، هر کور کې څوک زخمی شوی دی، هر کور کې ټوپک شته دی. نو دا تاسو چې کومه خبره کوئ چې اوس خلک دې ته روادار دي چې خلک بدلون راوستي شي، د دې وجه څه کېدلی شي؟
کله ګوره چې موږ د عدم تشدد خبره کوو، عدم تشدد چې دی دا یو په منطق ولاړه کړنه ده. د دې معنی دا ده چې خلک چې څه کوي هغه حالت ارزوي او د هغې مطابق بیا عدم تشدد ته مخه کوي. افغانان تقریبا د 40 کالو راهیسې په جګړه کې دي او دوی ولیدل چې جګړه بدبختی ده او تباهي ده او بل دا چې نتیجه نه ورکوي. د جګړې معنی دا ده چې که څوک یو ځای کې جګړه کوي یا زور استعمالوي، د دې معنی دا نه ده چې هغه زور ختمیږي یا زور زیاتی ختمیږي یا مثلا جګړه ختمیږي، بلکې دغه جګړه په سیلا زیاتیږي. یعنی جګړه او زور زیاتی چې ډېر نور زور زیاتی زیږي. افغانان دې نتیجې ته، خاص کر ځوانان دې نتیجې ته رسیدلي دي چې د دې نه مخکې چې د څلوېخ کړه کې موږ په جګړه کې، جګړه کې موږ نتیجه ورنه کړه، جګړه ګټون کې نه لري. نو دوی په متبادل باندې چې دا یو ریشنل چوایس دی، یعنی په منطق ولاړه فیصله ده یا پریکړه ده، دوی دې نتیجې ته ورسېدل چې د حالاتو د بدلون لپاره نور د زور زیاتی د نتیجه نه ورکوي.
د سولې پر لور
اوریدونکو همدې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
غزل میں وایو مونگا ہر باندھ دے وطن تزل میں وایو سی دنگ پلار چھ ہو تنگ